وقتتان بخیر.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم. وړاندې به د ملالۍ بشیر په کوربتوب د مخکښو ښځو پروګرام خپور شي، خو تر هغه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی: په افغانستان کې ډیری امریکایي ځواکونه ویلي طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو هدفي وژنې پای ته ورسوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د کندهار په دوو ولسوالیو کې 38 وسلوال طالبان وژل شوي دي. او د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د دې غورزنګ مخکښ غړی سید عالم مسجد باید ژر تر ژره خوشي شي. پوره خبرونه: په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونه ویلي طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین چې مسؤلیت هم نه مني پای ته ورسوي. د دغو ځواکونو ویاند ډګروال ثانی لګیت دغه موضوع نن په یو ټویټ کې څرګنده کړي. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای په شمول چې د نومبر په 12مه په یو مقناطیسي ماین چاودنه کې وژل شو، ځینې افغان خبریالان او د ښځو د حقونو او مدني فعالان په تیرو څو میاشتو کې په مقناطیسي ماین ودونو او واستوالو بریدونو کې هدف ګرځول شوی او وژل شوی دي. طالبانو که څه هم ځینې وختونه په دغو بریدونو کې لاس لرل رد کړي، خو افغان حکومت وایي باوري دی چې طالبان په تیره بیا حقانی شبکه دغه بریدونه کوي. د امریکایي ځواکونو د ویان ثانی لګیت په نننیو څرګندونو کې یوه برخه د طالبانو د ادعاو په اړه شوې چې امریکایي ځواکونه د امریکا طالبانو د دوهې له تړونه په سرغړونې تورن کړي. طالبانو په یوه اعلامیه کې چې ویان د ذبیح الله مجاهد خبره کړي، امریکایي ځواکونه تورن کړي چې په ننګرهار، کندهار او هلمند کې په طالبانو بمباری کړي. د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال لګیت د طالبانو د ادعاوې ناسمې بللي او ویلي دي چې امریکا به د طالبانو د بریدونو په ځواب کې د افغان پوځیانو دفاع کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په دوه ولسوالیو کې 38 وسلوال طالبان وژلي. د دغه وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي، دغه وسلوالو پرون د کندهار د ژیړې او ارغنداب په ولسوالیو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود چې د افغان پوځیانو لخوا هدف وګرځول شول. د اعلامیې له مخې په دغو عملیاتو کې چې افغان پوځیانو د فعال دفاع په چوکاټ کې وکړل، 38 وسلوال طالبان وژل شول او درې نورې ټپیان شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان دفاع وزارت د دغې ادعا په ځواب کې څه نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي له شل میلا تفنګچو سره یو کس نیولی دی. د ننګرهار د والي ویاند تولا خوګیاڼی:
د ننګرهار ملي امنیت موظفینو د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې بیزک ملاتي سیمه کې د زهیر په نوم د وسلو یو قاچاقبر له شل میلا تفنګچو سره یو ځای نیولی دی. نیول شوی کس اصلن د چپرهار اوسیدونکی دی او په خپل جرم اعتراف کړی.
د ننګرهار په یو بل خبر کې اوري چې نن په یو چاودنه کې دوه سیمه ییز پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د ننګرهار چارواکو ویلي چاودنه د ښار د څلورمې ناحیې اړوند سبزي مارکیټ کې نږدې شوې ده چې محلي پولیس یې هدف ګرځولي. په خوست کې هم نامعلومو کسانو یو ځوان وژلی. د خوست د امنیه قمندانۍ رسنیز دفتر ازادي راډیو ته ویلي د خوست اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ اړوند ترخیلو کلي کې یو ځوان چې عمر یې د 15 یا 16 کلونو ترمنځ دی د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې کلیوالو ویلي وژل شوی کس نه پیژني او تر اوسه یې د پولیسو لخوا هم پیژندنه نه ده شوې. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر وایي د سید عالم مسجد نیول لوی ظلم دی او باید ژر تر ژره راخوشي شي. منظور احمد پښتین په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې لیکلي، ډاکټر سید عالم مسجد چا ته زیان نه ورسولی، خو د ده په خبره دراو انوار په څیر کسان چې خلک یې وژلي د حکومت له امکاناتو برخمن دي. د پي ټي ایم یو مخکښ ډاکټر سید عالم مسجد بیګا د پېښور پولیسو له خپل کوره نیولی دی. د تازه د پیښور محکمې پریکړه کړې چې سید عالم مسجد د څلور ورځو لپاره له پولیسو سره پاتې شي. د غورزنګ فعال سنا اعجاز دا خبره ازادي راډیو ته وکړه:
زمونږ د تحریک یو رهنما یو مشر ډاکټر سید عالم مسعود صاحب چې دی هغه په د کورنا گرفتار کړی شو. دا پولیس بلاشي پولیسو بلاشي نور خلق په د پولیس په گاډو کې او په گاډو کې دغه کور ته راغلل او داسې قسم رویه کوله چې هیڅ سوال جواب مو ورکوه.
د پېښور پولیس وایي ډاکټر سید عالم مسیح یې ځکه نیولې چې د دوی په وینا هغه تېره ورځ د علي وزیر د نیولو پر ضد احتجاجي مظاهرې ته له کرکې ډکه وینا کړې وه او د پوځ خلاف خبرې کړې وې. علي وزیر د دسمبر په 14مه د پېښور پولیسو په دې تور نیولی و چې ګواکې هغه هم د دسمبر په 6مه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې ته په وینا کې د ملکي ادارو پر ضد خبرې کړې وې. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي دوی د پوځ او ریاست نه بلکې د دوی د ظلم خلاف دي. او د امریکا متحدو ایالاتونو لسو پخوانیو دفاع وزیرانو له پینټاګن یا دفاع وزارت غوښتي چې د واک سوله ایز انتقال ته ژمن پاتې شي، ځکه د واک د انتقال په چارو کې د پوځ مداخله به خطرناکه وي. د ټرمپ د جمهوري ریاست د دوران د دوو پخوانیو دفاع وزیرانو په شمول دغو وزیرانو دا خبره په یو لیکلي بیان کې کړې چې پرون خپره شوې. دوی ویلي د واک سوله ایز انتقال د امریکا د ولسواکۍ یوه خاصه نښه ده او له اوسني دفاع وزیر کریستوفر میلر هیله کیږي چې د ډونالډ ټرمپ له هغو هلو ځلو ځان لیرې وساتي چې د واک په واک کې د پاتې کېدو لپاره یې لري. ټاکل شوې دوه اونۍ وروسته واک منتخب ولسمشر جو بایدن ته انتقال شي. ټاکل شوې نوی کانګرس چې د چهارشنبې د ورځې په ګډه غونډه کې د امریکا د وروستیو انتخاباتو نتایج چې جو بایدن ګټلي تایید کړي. سره له دې چې دغه اجراءات تشریفاتي بڼه لري، خو دا ځل ځکه مهم دی چې د کانګرس ځینو جمهوري غوښتونکو غړو ویلي په غونډه کې به د جو بایدن بریا وننګوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته د مخکښو ښځو پروګرام د ملالۍ بشیر په کوربتوب خبریږي.
مخکخی خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو نیوز خبرونه ته شراغلاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زملالي بشیر به پر مخړم. نن په دې پروګرام کې زموږ لومړی میلمانه هدا مبارز د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ده. دا د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغه شوی او اوس د حقوقو د پوهنځي محصله ده. د همدارس د څلورم سمستر د لوپټي ټولنې مرستیاله ده. هدا مبارز د همدارس د اصلاح د ځوانانو د فرهنګي ټولنې د شذینه برخې مشره ده. له دې سره به په یو څو شیبو کې خبرې پیل کړو. هدا مبارز همدا اوس را سره پر لیکه ده. هدا جانې خبرونه ته شراغلاست. ډیره زیاته مننه. سلامت اوسئ. زه هم
سلامونه تاسو ته، جنو همکارانو ته، ټول جنو ریزنک ته وړاندې کوم.
ډېر مننه چې له ازادي راډیو سره خبرې کوئ او وخت مو استلی دی. هدا جانې، تاسو په ننګرهار ولایت کې د هغه ځای څخه یاست او همداراز مو خپلې لوړې زده کړې هم د انګلیسي ادبیاتو او همداراز په حقوقو کې کوئ. تاسو په دغو زده کړو په کارولو سره په کومه برخه کې زیات کار کول غواړي؟ دا چې موږ پوهیږو چې تاسو د شتو د حقونو لپاره هم کار کوي، په هغه اړه به یو څه معلومات راکړي.
ډېره مننه. زه په خپله د دغه زده کړو طریقه په ترلاسه کړې دي غواړم په مختلفو برخو کې کار وکړم. زما هدف څرنګه چې زه د انګلیسي ادبیاتو نه فارغ یم، نو زما هدف دا دی چې زه دغه انګلیسي ژبه چې اوس یو نړیواله ژبه ده، د پرمختګ ژبه ده، نورو خلکو ته وړاندې کوم او ورته عزت هم. بله دا چې زه د حقوق علم غواړم چې د ښځو د حقونو په برخه کې کار وکړم.
مننه. اوریدونکو، تاسو د هدا مبارز خبري اوري. اوس د ازادي راديو اونیز خبرونه مخکښ شې روانه ده. له دوی سره به خبري کوو. تاسو کولای سي زموږ ټلیفون ته زنګ ووهئ او له هدا مبارز څخه خپلې پوښتنې هم وکړئ. زموږ د ټلیفون شمیره دی 0000822155 او 0999203540. زه له خپل شدنه اوریدونکو څخه ځانګړي هیله کوم چې موږ ته تلیفون وکړي او خپل نظر را سره شریک کړي او کومه پوښتنه لري له هدا جانې سره یې مطرح کړي. هدا جانې، تاسو د څلورم سمستر د لوپټي ټولنې مرستیاله یاست. دغه ټولنه څه کارونه کوي او د لوپټي ټولنه څه وخت رامنځته شوې ده؟
د لوپټي ټولنه د شاوخوا یو کال کېږي چې موږ رامنځته کړل، او د مختلفو برخو کې، خو په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې ډېر زیات کارونه کوي. د هغوی د حقونو په برخه کې کار کوي. مثلا ځینې ښځې چې خوندی ته کورنۍ اجازه لور کې موږ کوشش کړ چې کورنۍ ته قناعت ورکړو چې هغه خوندی ته پریدي همدارنګ د غوي کوم انجینر چې د ځکرې لیوالتیا لري د لوړ اربته د لوړ زده کړو او هغه ورته لاسرسی نه لري یا زمینه ورته نه ده برابر. موږ هڅه دا کوو چې هغوی ته زمینه برابر کړو تر څو چې لوړ زده کړې وکړي مختلفو پوهنتونونو ته په تخصیص سره وړاندې کړو او زده کړو زمینه ورته برابر کړو. او بل طرفه هغه ښځې چې په لاسي صنایع زده دي او په دې برخه کې کار کول غواړي مګر زمینه ورته نه ده برابر، موږ هڅه کوو چې تر څو هغوی زمینه برابر کړو او د مختلفو پروژو لارې هغوی ته کار ورکړو په دې برخه کې کار کړو. بل هغه ښځې چې عدالت ته لاسرسی نه لري یا په دې ویره کې دي چې دوی ته به انصاف نه ورکول کېږي، د دوی غږ به څوک نه اوري، په دې برخه کې موږ هغوی سره مرسته کوو تر څو چې د قضایي او عدلي ارګانونو سره په تماس شي تر څو خپل حقونه لاسته راوړي. ځکه چې د ښځو په برخه کې ډېره ځلې ښځې د عدالت نه لرې پاتې شوې په ننګرهار کې، بیا په افغانستان کې. موږ هڅه دا ده چې هغوی ته دا جرأت ورکړو، دا ورته زده کړو چې ستاسو غږ ادمنه اورېدل کېږي او ستاسو حق ورکول کېږي، خو په دې شرط چې تاسو خپل غږ پورته
کړئ. او دغه ټولنه آیا په نورو ولایتونو کې هم شته؟ او ستاسو ټولنه څومره غړي لري اوس؟
اوس شاوخوا خو زموږ د ټولنې 50 تنه غړي دي، اوس ځکه چې دا نوې رامنځته شوې ده نو په دې خاطر موږ نورو ولایتونو ته نه ده غځولي، یوازې فعالیتونه مو تر نظاره پورې محدود دي.
او هوتاجان زموږ اوریدونکي به هم له تاسو څخه ځینې پوښتنې لري. زه به یو ځل بیا خپل د تلیفون شمیره اعلان کړم چې که اوریدونکي غواړي له هودا مبارز څخه چې د ننګرهار ولایت ته او د څلورم سمستر د لوپټي ټولنې مرستیاله د همدار اصلاح د ځوانانو د فرهنګي ټولنې د ښځینه برخې مشره ده، نن په مخکښ ښځې پروګرام کې له دې سره خبرې کوو. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0500 8 22 55 55 او 0999 20 50 40. له ښځینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته تلیفون وکړي او خپل نظر را سره شریک کړي. لومړی اوریدونکی اخلم، ازادي راډیو ته مهرباني وکړي.
السلام علیکم.
السلام علیکم، ستاسو ژغ موږ ته راځي، مهرباني وکړي خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لري.
نن مې محمد اسد پښتنه مې ده، پښتنه ده چې دا دې تر اوسه کوم خدمات کړی ده او کوم چات چې کناتې کورنۍ نو سره کوي، نو هغه دې څه کولای شي په کوم طریقه ښوونځي ته یو کارت حاضرولای شي؟ دا پښتنه مې ده. بس
ډیره مننه محمد عیسی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه، پښتنه مو واخیسته. یو بل اوریدونکی به هم را واخلم، بیا به هدا جان ته ورسو، دوی به ځواب ووایي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. زه فکر کوم چې زموږ اړیکه له دوی سره قطع شوه. هدا جان، تاسو د محمد عیسی پښتنه واخیسته، دوی ویل چې یعنی په عملی توګه تاسو څه ډول داسې هڅې کړي دي چې خلکو ته قناعت ورکړي چې دوی خپلې لوڼې و ښوونځي ته پرېږدي؟
ډېره زیاته مننه عیسی ورور ته. به زه داسې وایم چې څرنګه چې زموږ ټولنه افغاني ټولنه ده، اسلامي ټولنه ده، خو متاسفانه په افغاني ټولنه کې بیا په لږه اندازه تر یو کچه پورې اسلامي احکامو ته شا ګرځول شوي ده. لکه څنګه چې نجونې په اسلام کې هم د حق د زده کړو حق لري، مګر افغانان دي زیاتره افغانان چې په ځانګړې توګه پښتانه هغوی ته اجازه نه ورکوي چې زده کړې وکړي. نو موږ همغسې په څرنګه چې اسلامي آیاتونو په قرآني آیاتونو پر بنا هغوی ښځو ته حق ورکول شي، موږ هڅه کوو د هغوی کورنۍ سره کښېنو، قناعت ورکړو. او که چېرته هغسې نه کېږي، غواړو چې ملا امامانو نه غواړو چې هغوی ته په خطبو کې د جمعې په ورځ باندې همدارنګه په هره ورځ دوی ته د ښځو د حقونو په اړه وغږېږي، او بیا خاصتاً د ښوونې روزنې په اهمیت دوی پوه کړي چې دې ته اړتیا لري چې باید زده کړې وکړي. نو په دغې لاره موږ کولای شو چې هغوی ته قناعت ورکړو. او زموږ افغانان هم قناعت کوي، موږ سره زیاتره کورنۍ ته موږ قناعت ورکړی دی. او له نیکه مرغه چې نجونې اوس کولای شي خپلې زده کړې وکړي زیاتره برخو کې چې موږ کار کړی.
هدا جانی تاسو د دوه کورنۍ سره آیا په دې اړه هم خبرې کوي چې د نن زمانې او اوس اثر غوښتنه هم دا ده چې باید د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره د ټولنې ټول اوسیدونکي زده کړې ولري او په د ټولنې په پرمختګ کې ګډون وکړي. یعنی د افغانستان د پرمختګ لپاره دا ډیره مهمه ده چې ښځې هم هماغومره زده کړې ولري، کار وکړي، چې ټولنه پرمختګ وکړي، افغانستان پرمختګ وکړي. او دا چې زموږ لکه تاسو چې یادونه وکړه، زموږ خلک عنعنوي روایتونو ته ډیر درناوی لري، نو په دغسې یوه ټولنه کې لکه افغانستان چې دی، په دې کې خو لا زیاته اړتیا ده چې ښځې لوستې وي، هغوی د یو د بل سره مرسته وکړي په هره برخه کې کوي، که د روغتیا او صحت برخه وي چې باید موږ ډاکټرانې ولرو، نرسانې ولرو، قابلګانې ولرو چې هغوی ته خلک خپلې لوڼې او میرمنې یوسي، نه دا چې و نارینه وته وړي. او بل دغه چې په ښوونځیو کې زموږ خبریالانو داسې راپورونه هم ورکړي دي چې ځینې خلک خپلې لوڼې ځکه ښوونځیو ته نه پرېږدي چې هلته د ښځینه ښوونکو شمېر کم دی، یا په ځینو ښوونځیو کې هیڅ ښځینه ښوونکي نسته. نو کله چې څوک په خپلې لور باندې زده کړې ونه کړي، نو هلته به څوک راځي؟ دوی ته به کومه ښځه به راځي؟ د نورو ولایتونو خلک به راسي ورته زده کړې به ورکړي، خو تر یو محدود مدته پورې تل خو نور خلک نسي راتلای چې د خلکو سره مرسته وکړي. همداسې نورې برخې دي چې د امنیت په برخه کې، د په هر بل برخه کې که موږ وګورو چې په امنیتي سکتور کې که د تلاشي په برخه کې که ښځې نه وي، هغوی ترین سوي نه وي، هغوی روزل سوي نه وي، هغوی پوه نه وي چې څنګه ښځینه تلاشي کړي، خلک مجبوره چې هلته نارینه ودروي د تلاشي په ځای کې هم. نو آیا تاسو پر دغه باندې هم ورسره بحثونه کوئ چې اوس د دغه اثر یعنی یو ضرورت دی دغه چې باید خلک خپلې لوڼې پرېږدي چې هغوی د خپل ځان په خاطر باندې، د خپل ټولنې په خاطر، د خپل کلی په خاطر زده کړې وکړي؟
هو بالکل، په دې برخه کې موږ هم خپل کار کړی دی. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغسې دا خو هغه د قناعت ورکولو پر مهال دا خبرې دي چې موږ پخپله هم کوو. اوس لنډې که موږ چېرته وګورو، دا ځینې خلک چې دی داسې فکر کوي چې ښځې ته څه ضرورت دی چې زده کړه وکړي. اوس که چېرته ښځه زیاتره وخت وایي چې لکه اوس هم د ډېر افغانانو له خولې موږ اورو چې ښځه دې یوازې ډاکټره شي او معلمه دې شي، ترڅو هغوی دغه برخه کې مهم دی چې کار وکړي. نه، ولې کله چې موږ لنډې د اشاره ورته وکړو چې د حج مراسمو ته یو ښځه ځي، نو هغوی تلاشي څوک کوي؟ هماغه ده چې ښځې اړتیا ده دلته چې ښځه باید کار وکړي. اوس که په رسنیو کې د ښځو غږ د ښځې له طریقه خپري او ښځه ورسره خبرې کوي، دا ډېره غوره او تاثیر ګذاره کېدلی شي. همدارنګه په ښځینه پولیسو چې موږ ولرو، چېرته چې هلته ښځینه پولیسو نه ونه اوسي، موږ نه شو کولای چې هلته سړی هم ولیږو او تلاشۍ پر مهال ښځو ته قناعت ورکړي. نو دا خو ډېره مشکله ده چې دا یو نه انکارېدونکی حقیقت دی چې ښځې اړتیا ده چې په هره برخه کې کار وکړي. اوس اثر او د ټولنې اوسنی وضعیت دا تقاضا کوي چې ښځې باید په هره برخه کې کار وکړي.
مننه هدا جانې ستاسو د خبرو څخه، شی خبرې ته مو اشاره وکړه. اوس به ورسم یو بل اوریدونکي ته. مهرباني وکړئ، تاسو د ازادي راډیو مخکښ ښځې پروګرام اورئ.
مننه، زه جمعه ګل مجاهد د کندهار څخه اړیکه نیولې ده. ښاغلي سمرجان ته ځانګړي سلام وایم. د دې سمې پوښتنه دا ده، ځینې خوندې چې مکتب ته ځي یا کارځای ته ځي، داسې یو جامع، داسې یو شو چې راوځي، هغه بیا د دوی د خلک مزاحمت ورته کوي، نو دا دغسې خودو ته چې هغه باید په یو داسې جامه کې راووځي چې د چا سترګې ور وانه وړي، څوک سي ونه ګوري، څوک مزاحمت ورته ونه کړي، دا هغه ښځو ته کوم پیغام لري. او ځینې کندهار کې دلته ځینې خلک دي چې هغه د راتمه پورې د لسم پورې په خپلو خوندو یا په خپلو لورګانو باندې درس وایي، بیا د هغې نه پرېږدي. نو ته غته سوی چې تا لپاره نو درس بالا په درد نه خوري، نو هغه پلورو ورونو ته دا کوم پیغام لري؟ او دغه ښځو ته چې داسې په یو داسې جامه کې راوځي چې د چا سترګې ور اوري، دغه ته دغه دوې پوښتنې که دا راته
ډیر مننه جمعه ګل مجاهد صاحب چې تاسو د کندهار ولایت څخه زنګ وهلی او پښتنه مو واخیسته. د ازادي رادیو د راپورونو او نورو خبرونو د لارې به تاسو اوري چې موږ هم داراز نه یوازې دا چې د شوز ستونزې راپورته کوو، بلکې د دې ټولنې ستونزې هم راپورته کوو او د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوو. زموږ خبریالان نه وخت نه وخت دغه راپورونه ورکوي چې دې ټولنه کې یوازې دغه چې مشکل و شوز تراجی نه سي، بلکې و دغه سيناريو او ته هم راځي کېږي چې هغوی شدی پازابوی او د هغوی پر شخصیت یا پر کالو یا پر جامو باندې نیوکه کوي، او په داسې حالت کې چې شدی موږ چې کله خبرې ورسره کړې دي د په کوڅو کې د بیرولو د یاد زورولو په اړه، نو دوی موږ ته ویلي دي چې په هر حالت کې که په هر قسم جامعه که دوی راووزی دوی زورول کیجی، یعنی ده یو شدی وجود خو د منځ نه سیوړل کېدلای. دا چې موږ باید خپل ټولنې ته د عامه پوهاوی په برخه کې پوهاوی ورکړو، او هغوی باید پوسی ورته کورنۍ تربیه ورکړل سي چې شدی باید ونه زوروي په کوڅو په لارو کې، او هغوی خپل کار او درس ته پرېږدي. یعنی یو نارینه حق نه لري چې په هر حالت کې که یو څوک راووزی او دوی ورته مزاحمت وکړي. بیا دا بل پښتنه به بیا د هداجانی څخه وکړو چې هداجان په دې اړه څه فکر لري. هداجان، تاسو د جمعه ګل مجاهد پښتنې واخیستلې، مهرباني وکړئ.
ډیره مننه. څنګه چې جمعه ګل مجاهد ورور ویلي چې ښځې په داسې یو لباس کې راځي او هغه د دې سبب ګرځي چې نورې نجونې تعلیم ونه کړي یا یې ورته اجازه ونه کړي، ولې موږ همیشه دلته ښځینه طبقه ملامتو؟ هېڅکله دا نه وایو چې هغه یو ځینې یو څه وخت مخکې دا خبره ډېره عامه شوې وایي چې همیشه وایي چې ستا حجاب چیرته دی، مګر دا نه وایي ستا لیدل چیرته دی، ستا نظر چیرته دی. نو داسې خو نه کېږي. موږ خو یو خوا خو زه منم چې ښځې ځینې ښځې البته ځینې ښځې داسې دي چې لباس د جامې سره سر نه کړي، هغوی داسې لباسونه اغوندي چې د خلکو توجه ورته اوړي. خو دلته باید سړی خپل فکر خپل سترګې خپل په واک کې ولري. داسې خو نه ده چې یوازې موږ هغه ملامت کړو، ځکه چې قرآني آیات هم دی چې وایي تاسو خپل نظرونه ځمکې ته واچوئ. تاسو خو ځان درې دي چې اے میرمنو تاسو خپل نظرونه ځمکې ته واچوئ، بلکې هلته دواړه نارینه خو ځینې دواړه مخاطب شوي دي چې تاسو نظرونه خپل ځمکې ته واچوئ. تاسو خو نه ده چې یوازې ښځې د خلکو توجه ځان ته اړي. په دې برخه کې یو څه ملامتیا شته، مګر زه په مکمل ډول سره دا نه منم. او بله خبره دا چې هغه څرنګه چې کورنۍ تربیه په یو چا باندې تاثیر لري، دویمې پوښتنې په رابطه یې وایم چې نو دغسې موږ باید خپلې لورګانې په خپله همداسې تربیه کړو چې په ډېر منظم لباس کې زده کړې وکړي، او تر څنګ په منظم لباس کې او په باحجابه توګه دوی خپلې دندې پر مخ وسي. نو انشاءالله چې هیڅ مشکل به نه وسي.
او هداجانې، د دوی بله پوښتنه دغه وه چې خلک خپلې لوڼې په نیمایي کې له ښوونځي څخه وباسي، هغوی چې تر اتم یا اووم پورې ورسېږي بیا یې زده کړو ته نه پرېږدي. دغسې مور او پلار ته تاسو څه ویل غواړئ؟
زه د دې مورکلر دغه وینا لرم چې ځان ته خو داسې نه کېږي چې که ته خپله لور تر اتمه پورې زده کړو ته پرېږدې او نورې نه پرېږدې او زه هم همداسې وکړم، نو موږ به هېڅکله یو ښځینه ډاکټره ونه لرو، موږ به هېڅکله یو ښځینه معلمه ونه لرو، ځکه چې ښځینه ښوونکي هم لوړ زده کړو ته اړتیا لري. همدارنګه ښځینه ډاکټره هم لوړ زده کړو ته اړتیا لري. تر څنګ یې په مختلفو برخو کې چې اوس د ټولنې اړتیا ده چې ښځې په کې کار وکړي، دوی ټولې لوړ زده کړو ته اړتیا لري. دا خو نه کېږي چې زه دې دومره زده کړې وکړم چې یو خط لیکل او لوستل دې زده کړم، نو دې په دا نه کړم. وایي دغه کسان چې دوی خپلې لور باندې کمې زده کړې کوي، بیا هم دوی همدا تقاضا هم لري چې دوی په هره برخه کې ښځې ته باید ښځه په خدمت کې اوسي. مثلا دوی بیا وایي چې ښځینه ډاکټر زموږ اړتیا ده، ښځې ته خپله لور نه پرېږدي چې لوړې زده کړې وکړي، ډاکټره شي. نو ته به څنګه د خدمت لپاره یو ښځینه ډاکټره غواړي؟ په همدغه ستا لور ده، زما خور ده، او د بل چا لور ده چې زده کړې زیاتې کړي دي او په دې باندې پوهېدلي دي، او سبا جامې ته د یو ښه خدمت کوونکي په وړاندې په توګه وړاندې شوي دي.
مننه هدا جانې، شي خبرې مو وکړلې. اوس هم زموږ یو بل اوریدونکی پر لیکه دی، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مخکښ شې پروګرام دی.
سلام علیکم خور جان.
و علیکم سلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پوښتنه لري؟
پوښتنه خو مې دا ده چې احمد همدرد در سره پاړي ته کېم د لغمان نه. پوښتنه مې له میلمنې نه دا ده، اول ورته سلام او بعد له سلام پوښتنه دا ده چې دا څومره مطمئنه ده چې په دې سولې په خبرو کې د ښځو راتلونکي ته څومره پاملرنه شوې ده، څومره دا مطمئنه ده؟ آیا حالات به ښځو ته حقوق ورکول له دین هم پسې خراب شي که حق به نور هم ورکړل شي ښځو ته؟ جای ورکړی ده ښځو حقوق ته که نه، څومره مطمئنه ده؟
ډیره مننه همدرد صاحب، تاسو زنګ را ووهه او پوښتنه مو واخیسته. هدا جانې، تاسو د همدرد صاحب پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ.
اول خو وعلیکم السلام همدرد ورور ته ډېره زیاته مننه. لکه څرنګه چې اوس په یو اوس په واټساپ کې راغلی ده سبا د سولې خبرې پیلېدونکي دي، لکه موږ سره څه وخت مخکې مونږ د طالبانو د رسنیو څخه ولوستل چې ښځو ته حقونه ورکول کېږي او دا کوم جنجالي موضوع ده. خو تر یو حده پورې ماته جنجالي ځکه ښکاري چې تر اوسه پورې روښانه ده چې ښځو ته باید کوم حقونه ورکول کېږي. زه په خپله دا زیاتې پوښتنې لرم چې آیا ښځې ته به د اجازه ورکړي چې په لوړ پوسټونو باندې کار وکړي؟ لکه یو څه وخت مخکې ما د خوږیاڼو ولسوالۍ د یوې مېرمنې سره خبرې کولې، هغه مدیره وه په خوږیاڼو ولسوالۍ کې. طالبانو ورته ویلي وو چې تاسو دلته نور مدیرې په توګه کار نه شئ کولای، که چیرې غواړي چې تاسو ښوونکي اوسئ نو خپل همدا تدریس کوئ او بس، نور تاسو نه شئ کولای چې په نورو سړو او په ښځو باندې مدیریت وکړئ او هغوی د هغوی مدیره اوسئ. نو ماته همدا اندېښنه پیدا شوه چې آیا په راتلونکي کې که چیرې طالبان سیاسي مشارکت وکړي او دلته راشي، نو آیا دوی به دا ومني چې ښځه دې په لوړ پوسټونو کې کار کوي او د دوی دې تر لاس لاندې کار کوي؟ زما لپاره پخپله همدا پوښتنه، خو زه ورته خوشبین نه یم چې که چیرې دغه سوله راشي نو حتمن ښځو ته حق ورکول کېږي، ځکه اوس موږ مجبوره یو دا ټولنه دا اجابوي چې ښځه باید په دې برخه کې کار وکړي، مختلفو برخو کې کار وکړي. دا خو د ټولنې یو جامع غوښتنه ده، که چیرې دې ته نه انکار کوي نو ټولنه له ستونزو سره مخ کېږي او نشي کولای چې پرمختګ وکړي.
مننه. اوس به ورسم یو بل اورېدونکی به راواخلم، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
بلې، السلام علیکم. زه کلیوال اشنا د هلمند ولایت څخه تاسو ته ماکسیم
اشنا صاحب، وعلیکم السلام. ډېره مننه چې تلیفون مو کړی دی، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ.
وای کنم اسلام مبارک دې مو خوښ سره ډېر پراخه حقوق ورکړي، خو تاسو باندې چې اوس په افغانستان کې هغه دا حقوق ته بېخي هېڅ اهمیت هغه ښځینه ورکوي چې یوازې وای یوازې وای که دې حقوق واړو وای یوازې یوازې د اشتریانو اروپایانو سره ځان برابرول غواړو، هغه اوس د اسلام د نامه څخه دومره غلطه استفاده کوي چې موږ تاسو ورته ګورو چې هغه در سره کې وای وای سولې ته دوی سرې کرښې درته کاږي، دا ته پیرا په دا هېواد کې سال دی سرې وینې بهېږي، هر سړی چې مړ کېږي دا د یو ښځې ورور دی، د یو ښځې خاوند دی، د یو ښځې زوی دی، نو دوی دې ته دغه سرو کرښو ته لاس اخلي. دوی دغه ناولې هیلې چې دوی لري چې وای موږ به لکه اروپایان داسې ازادي ګرځو، دا ناولې هیلې به دوی ګور ته ویسي. دا افغانستان دی.
بلی کلیوال اشنا صاحب، ډیره مننه چې تاسو زنګ راوهلی و. ستاسو تبصره مو واخیسته. د یادونې وړ ده اوریدونکو چې زموږ په یوه راپور کې هم او نه په نور رسنیو کې موږ اورېدلی دي چې ښځو دی ویلي وي چې موږ غربي حقوق غواړو یا د اروپایانو غوندې ګرځېدل غواړو. نو اشنا صاحب، زه فکر کوم چې دا یوازې ستاسو خپل نظر دی او د ښځو په اړه تاسو داسې فکر کوئ، بلکې دا د ازادي راډیو د خوا څخه نه په کوم راپور کې راغلی دي او نه هم په کوم پروګرام کې د ښځو لخوا داسې کومه غوښتنه خپره سوې ده. او د ښځینه اوازونه، ژغونه، نظرونه چې موږ راټولو له ولایتونو څخه ښځې هر ورځ تقریبا موږ ته داسې راپورونه راځي، زموږ خبریالان یې رالیږي چې په ولایتونو کې ښځې د سولې غوښتنه کوي. یعنی ښځې وایي چې دوی اصلا د دې جګړې لومړۍ قرباني دوی دي. نو فکر کوم چې دا به یوه لویه جفا وي که موږ ووایو چې ښځې د سولې پر خلاف دي. د افغانستان په په بیلابیلو ولایتونو کې شذ راوتلې دي، شذ لاریونونه کړې دي، شذ غونډې جوړې کړې دي. هغه شذ چې نس راوتلای هغه د کورونو څخه د مختلفو لارو خپل استاد ټاکلې دي او بیا یې د هغه لارې د سولې غښتنه کړې ده. نو فکر کوم چې د سولې په برخه کې تر ټولو ډیره غښتنه شذ کړې ده د افغانستان شذ، او هغه وایي چې باید په دې وطن کې سولې راسي. مخکې د مخکې لا شذې له ډیرو ناخوالو او نادودو سره مخامخ دي. د افغانستان شذې له بیلابیلو تاوتریخوالي سره مخامخ دي، او دا فکر کوم چې یوه جفا ده که موږ وایو چې دوی سوله نه غواړي او غربي غوښتنې لري، ځکه چې دا ډول غوښتنې موږ هیڅکله هم نه دي اورېدلي. بل اورېدونکی لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
ټول هیوادونو ته ولنه کوم په دغه وردګ باندې شکل وسونه نه پلیکا کې وسته شوی.
ډیره مننه چې زنګ مو وهلې دی. که تاسو کوم پښتنه لری، هدا مبارز له لنګرهار ولایت څخه زموږ سره پر لیکه ده.
مننه. نو دتم واقعا رادیو ډیره پیاوړی څوک ده، دا تاسو مننه له دوی د افتخار دی چې موږ داسې یو څوک لري په ټولنه کې چې هغه خدمت کو. وقیان هم دغه غړی زه د دې غږور هم در سمې د لري دایو افتخار دی چې داسې پښتون شته چې هغه په دوه لیکو کې کار کوي، خدمت کوي ټولنې لپاره او د ښځو لپاره. نو درې ملمنه نه پښتنه دغه ده چې هغه کوم کسان چې په خوله باندې ویایي چې ولا زه خپل لور مکتب ته پرېږدم، یا خپل لور په اصطلاح ډاکټرۍ ته پرېږدم، یا انجینرۍ ته پرېږدم، په عمل کې بیا داسې کار نه کوي. که یو چا سره برو شي نو په خوله باندې ویایي چې زه داسې کړم، خو بیا په عمل کې هغه څه شی نه وي. او هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي، د خپل مثال زیاتره خلک داسې دي چې هغه لورګونې په بادو کې ورکوي. مثال یو کس ووژني، بیا هغه لور ورته په بادو کې ورکو. دغو کسانو د پاره د کومه داسې په اصطلاح چې هغه اوګوشي، ځکه دغه د یوه د لیوانکلوب په اصطلاح لیوانه هم داسې یوه معامله نه کو چې ته یو څوک ووژنه، بیا په مقابل کې وه ورته لور ورکه بیا په بادو کې. نو زما په نظر باندې د دو د پاره څه داسې یوه اوګوي ورکو په لورو پرتو سیمو کې چې خلک ژوند کو په داسې سیستمو باندې کار کو. او هغه کسان چې د خپلو ښځو سره په کورو کې شونات کو، یعنی د خدای خو ولې مظلوم شاید په اصطلاح لو هغه دغه د پوره د څه پیغام دی چې دام د سوګوش، یعنی خپل خجو سره زور جوړ پای ونکو. د درانه ملمن نه می دا پښته د سوال ولې راځي ته مننه وخت را کول.
مننه تاسو څخه وردک صاحب چې د چک ولسوالۍ څخه مو مشت زنګ وهلی وو. هدا جان، تاسو د وردک صاحب پښتني واخستي، مهرباني وکي.
او بالکل ورته خو پښتنه کوله اوس زیاتره زګور ما ځنی خلک دي چې ما ته په خپل ام زیاتره ټولنې جوړ شي، ما ته وړاندې جنو شو چې من سره کار وکړ. خو لمړی شي ما هغه ته وکړل، هغه ما نه دا وختنه کوله چې زه دا غوي د خزینه برخې مسولیت په غاړه واخلم او هلته ورسره کار وکړم. خو کله چې ما لیدل هغه خپل خور نه پرې خوله چې زده کړی وکړي او بیا په کور کې بند ساتل، ما ورته وویل چې ته لومړی باید دا کار وکړي چې کته زه هم د یو چا خور یم، کته غواړي چې خدمت تا سره کار وکړي او د ښځو لپاره کار کوي، نو لومړی باید تا خپله خور ځان سره راسي و تا باید ته خپله خور باندې دغه برخه چلولې وه چې دغه برخه د سرکار کې څومره ښه ده چې یو خور او ورور د اوږه په اوږه ټولنې ته کار وکړي. نو زه هم هغه خلک چې ټولنې ته غواړي چې کار وکړي، مګر خپلې کورنۍ خویندې لورګانې بندې په کور کې ساتلې دي، دا ویل لرم چې دا په دې کار نه کېږي چې تاسو یوازې همدا خپلې ښځې څلور دیوالونو کې بندې وساتئ. دا باید کار وکړي. کله چې په دا د کې چې ټولنه اړتیا لري چې ښځه پکې کار وکړي، نو بیا پرېږده چې خپله لور دې کار وکړي، همدارنګه خپل خور دې کار وکړي، همدارنګه زده کړې وکړي. ځکه دا خو بده نه ده، زه چې په حجاب کې راوځم ټولنې ته کار کوم، د ښځینه ستونزې د ښځو ستونزې اورم او د ښځو د ستونزو د حل لپاره لارې لټوم او کار ورته کوم. ته هم باید همدغسې وکړي. نو دس خو او بیا ورور ویلې چې په خولې باندې وایي چې موږ کار کوو او بیا نه پرېږدي چې په عمل کې بیا داسې نه دي. او متاسفانه چې دا برخه شته دی او باید ورته کار وشي تر څو چې دې ستونزې څخه موږ راوځو. ولې موږ زیاتره داسې خلک هم ګورو چې خویندې ورونه یو ځای کار کوي. څه وخت مخکې ملاله میوند خدای دې وبخښي، دا هغې سره پلار به او او روري او سره کار به او سره کوم نو د سګيري بیرګي مونږ لرو.
هدا جانی ډیره مننه ستاسو د ګډون څخه. اوریدونکو تاسو زموږ د میلمنی هدا مبارز خبرې واورېدې چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده. دا د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغه سوې او اوس د حقوقو د پوهنځي محصله ده. د همدارس د څلورم سمستر د لوپټي ټولنې مرستیاله ده. دا ټولنه د ښځو د حقونو لپاره کار کوي. هدا مبارز همدارس د اصلاح د ځوانانو د فرهنګي ټولنې د ښځینه برخې مشره ده. له دې څخه مننه کوو او تر یوې لنډې وقفې وروسته به له خپلې بلې میلمنی سره یو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
تاسی ازادي رادیو او ری اونیز خبرونه مخکښ شذې روانه ده. زموږ بل میلمنه بصیره دیدار ده. بصیره دیدار د لغمان ولایت اوسیدونکې ده او اوس په کابل کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین د دینی علومو د څانګې څخه فارغه سوې ده. مخکې په یو دولتي شونځي کې مدیره و او اوس د یو خصوصي شونځي مدیره ده. دا زموږ سره پر لیکه ده. بصیره جانې خبرونه ته راغلاست.
مننه کوم چې زما سلامونه ونی کې هلي دی ازادي رادیو کارکونکو ته. د ازادي رادیو د کارکونکو د رادیو له طریقنا ټول علاقمندانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه بصیره جانې چې تاسو وخت وایسته یو لمر سره په دې پروګرام کې ګډون کوي. بصیره جانې د دې پروګرام په اوږدو کې به موږ د خپل اوریدونکو ژغونه او د هغوی پښتنې هم اخلو. زبې یو ځل دوی ته د خپل ټلیفون شمیرې اعلان کړم. اوریدونکو تاسو کولای سي پر دغه شمیرو موږ سره تماس ونیسئ. 00008225 او 09920350. ل خپل ځینه اوریدونکو می ځانګړي هله د چې مشته تلیفون وکړي او خپل نظر را سره شریک کړي. زموږ میلمانه بصیره دیدار ده. بصیره جانی تاسو لمړی د پدغه اړه راته وایست چې په دولتي شونځي کې چې تاسو کار کاوه او اوس په خصوصي شونځي کې یاست. د دوغو دوو تجربو ترمنځ څه توپیر وو او تاسو کومه برخه زیاته داسې لننګونو ډکه ولیده؟
په دولتي مکتبو کې چې موږ وسیع زده کړې دي، زه هم د خلکو سره، زه هم د شاګردانو سره، یعنی کمبود د معلم سره، کمبود د موادو د اتي سره موږ ډېر مواد کېدلی شو. دولت دونه خاصه توجه د دولتي مکاتبو لپاره نه لري، یا امکانات یې نه لري او یا یې نه لري. او یو جدي مشکل چې په دولتي مکاتبو کې تعداد د صنفو د موږ بې حد وي، اندازې زیات وي، یعنې هغه معیاري صنفونه چې د موږ دوه څلوېښتانه دي، له دوه څلوېښتانه به زموږ شاګردان حتی اویا پنځه اویا شپېته پنځه پنځوس حاضر در حاضر شاګردان به موږ په یو صنف کې درلودل چې یو معلم به نه شو کولی خپل د سیوا د تدریس پیل ته په ښه توګه تطبیق کړه. او په خصوصي مکاتبو کې دغه ټول امکانات د موږ شاګردانو ته متعلمینو ته موږ برابرولو شو، یعنې امکانات د موادو درسي لرو، لابراتوار لرو، کمپیوټر لیب لرو، صنفونه معیاري دي، له معیاري نه هغه کم دي تر پنځه دېرشو دېرشو تنو پورې موږ شاګردان ته صنف کېنو. نو دغه یو سهولت دی چې موږ زده کوونکو لپاره برابرېږي. او که د ما غږ چارواکي اوري، په خصوصي او دولتي مکاتبو کې باید یو سان تحول راشي، یعنی هغه امکانات چې د موږ خصوصي مکاتب لري دولتي مکاتب هم باید فراهم کړي. او بل مشکلات سره چې تاسو ویل چې موږ مواجه شو، مشکلات خو ګوناګون دي چې د موږ جامع سراسر ټوله مشکل ده. مشکلات دا و چې موږ نجونې به مکتب ته راتللې، کله به دوی مکتب ته راغلي، هغه نهم لسم یولسم حتی دولسم ټولګي ته به چې دوی ورسېدلې، بیا به د موږ محترم والدینو به دا جلکۍ یا دا خور به مکتب ته نه پرېښودله. نو بیا په ډېر روز روزاري په کمیټې موږ درلودلې، د کمیټو له طریقه، یا مثلا د والدینو تړلو طریقه، یا د علماو له طریقه ده. ډېر کار به موږ ته دا شاګردانو په والدینو باندې وکړو. زه به وغه جلکۍ به ماسه فصله راغله او سړه به نه وګړم ساتنه به هغه به نه وله. نو دغه شیان دغه مشکلات سره موږ زیات نه وځي.
بسرجانی آیا نړیوال ادارې لکه ملګری ملتونه یا د کوچنیانو د ژغورلو اداره یا داسې نور ادارې له دولت سره د ښوونځیو د ښه کولو په برخه کې مرسته نه کوي؟
کوي زیاتره وخت مونږ سره سازمان ملل متحد یعنې په قطر کې د کتابو په برخه کې هغه امکانات چې مثلا د دوی لاسته راځي کومکونه کوي راځي، مثلا قطر کې راځي، کتاب راځي، قلم، پنسل، پنسل پاک، یونیسف لخوا نه راځي و هم بسونه همتنه کوي. چون بسونه په دې ممتنه کوي چې زمونږ تعداد ډېر دي، هغه تعداد چې مثلا مکاتبو ته راځي خصوصا دولتي مکاتبو ته دا شخصي مکاتب محروم دي
ش. تاسو یادونه وکړه چې ډیرای نجونې چې ستاسو په ښوونځیو کې تاسو لیدلې وې چې درس یې وایه هلته یې زده کړې کولې، بیا د خپلو کورنیو لخوا یې مخنیوی وسو، هغوی نور ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي کله چې دوی لوړو صنفونو ته ولاړې سي. نو په دې برخه کې آیا داسې مور او پلار تاسو لیدلې دي چې تاسو قانع کړې وي یا په عملاً تاسو ورسره کار کړی وي، ورته ویلي مو وي چې دوی باید خپلې لوڼې پرېږدي ځکه چې دا نه یوازې د دوی دپاره بلکې د دوی د لوڼو او د ټولنې د ښېګڼې په خاطر دی؟
بله بله، اوس خپله موږ په مکاتبو کې کومې لرو چې هغه کومیټې کې یوه کمیټه د موږ د ارتباط د اولیا شاګردان د پدا کمیټه کې پراخ چې موږ داسې معلمین تنظیمولو چې یعنې سمن لږ سنه نم لږ زره ټک پورته اوسي او فامیلو ته قناعت ورکړل شي. و داسې درې څلور انجونې موږ درلودلې چې زه خپله شخصا کور ته ورغلی یم، د کور سره له والدینو سره مې خبرې کړې دي او هغې مې بېرته داسې قناعت مې بېرته ورکړی دی چې هغې مې بېرته مکتب ته راوستي دي او ادامه د تحصیل کړی او د مکتب کې زما خپل لاس لاندې بېرته فارغه شوې یم.
بسره جان، تاسو د مور او پلار د خواڅخه د قیوداتو او د محدودیتونو خبره وکړه، نور کومې داسې مهمې ستونزې د چې تاسو په فکر د په ځانګړې توګه د نجونو مخنیسي دا چې په ټولنه کې د دوی مخنیوي کېږي، خلک یې ځوروي په لارو کوڅو کې، د دې تر څنګ په ښوونځیو کې نور کوم محدودیتونه دي؟ زموږ د خبریالانو د راپور له مخې دا چې د نظافت ځایونه نسته په ښوونځیو کې، نو نجونې ډیری وختونه د همدې خاطره چې دوی غټانې سي بیا نسي کولی چې ښوونځیو ته ولاړې سي د دغه بیرې څخه، نو دا ډول کومې نورې ستونزې دي چې دوی ورسره مخامخ دي؟
ستونزې زیاتره ستونزې محیطي ستونزې دي، چې یعنی محیط ماحول کنه داسې مناسبه محیط ماحول برابر نه ده چې دغه انجینې مکتب ته راشي. یعنی دا والدین یا دا فامیلونه داسې فکر کوي چې دغه موږ لورګانې یا مثلا د موږ انجینې چې پیغلې شي دوی مکتب ته ځي، ما بعد چې په لاره کې کوم مشکل یا مې امنیتي مشکل یا مثلا نور ستونزې دوی ته پیدا نه شي، ډېرې دي امنیت له نګانه نه ارامه وسي. یعنې په مکتب کې صحیح ده چې نظافت جز دی ایمان دی، یعنې تر حده پورې نظافت هم د مکتبو خراب نه ده چې موږ خپل خور یا خپل لور له مکتب نه وباسو. ډېرې خویندې میندې چې مکتب ته نه راځي زیاتره امنیتي مشکلات دي، چې امنیتي مشکلات نه ډارېږي، یا مثلا ته بیرون کې ولګردان زیات، یا مثلا ته انفجار ته د انتحار ده کنه، لږ هغه مشکلات نه ده. ډېرې خویندې موږ خانه نشي نه کېږي، نو داسې خاص مشکل په حساب د نظافت یا په حساب د پاکي باندې موږ خپل په مکتبو کې، یعنې شخصا زه خپل په مکتب کې که دولتي مکتب کې وم او که په شخصي مکتب کې وم، شخصي مکتب کې خو بېخي ماشاءالله نظافت سم توجه یا هم ډېره ده، یا یې موږ ته رسیدګي کولی شو. او په دولتي مکتبو کې هم زموږ په مکتبو کې دا مشکلات نه شته د نظافت، صرف نظافت یا امنیتي مشکلات نه زیات ده.
شډیر مننه بصیره جانی، تاسو زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. بصیره دیدار زموږ میلمانه ده. تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدي اوري، اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته مهرباني وکي. ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او که پښتنه لري؟
اسد الله ولایت هلمند مسالې سنگل.
اسد الله صاحب، مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلی دی. زموږ میلمانه بصیره دیدار ده چې مخکې د یو دولتي ښوونځي مدیره وه او اوس د یو خصوصي ښوونځي مدیره ده. له دې څخه که تاسو کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ. له بده مرغه زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه. یو بل اورېدونکی اخلم، مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده.
السلام علیکم، جوړ پخیر. بشر خورتا استاسی قدرمن ملمنی او آزادی راډیو ټول کلون اور دونکو همکارانو ته ډیر ډیر سلامونه وایم. هله د چروغ جوړ ده
مننه
سلامونه د هلمند ولایت لشکرګاه شهر نو تاسو سره په اړیکه کې
رحمت الله صاحب مننه چې زنګ موهلې دی. تاسو د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام او ریز موږ ملمنه بصیره دیدار هم دا اوس خبري کوي ک تاسو لدې څخه کوم پښتنه لري مهرباني وکړي.
دیدار خورتم ډیر سلامونه وایم. خوشاله سلام چې تاسو ژات نه ردی او دا کادر وخت پرونه مو مخ په وړاندې دی. نو زما یو کوچنی پیغام دی هغه مخکنی ورور چې مخکې زنګ وهلی و هغه د اروپا او د کم ځای خبرې چې کولې. نو زه ډېر د هغه لپاره خبرې سولم د هغه دغه ملکي نظر په خاطر باندې. نو زه درته دغه یو پیغام لرم وایم چې کله چې زموږ خور مور میرمن دا چې کله مریضان شي انسان دی هر کم مریضي راځي یا زموږ او ستاسې اولادونه چې مثال مکتب ته ځي د دې پر ځای چې نارینه یا نر انجونو ته تدریس وکړي ښه به وي که به یو خور هغوی ته تدریس وکړي یا چې موږ خپل خور مور یا میرمن ډاکټر ته بیا یو د دې پر ځای چې پرې ته ورولو دغه خور به دغه ښځې ډاکټرې ته خپل مشکل شو وایي او که بیا نارینه ته ووایي. یعنی دا داسه دا پښتنه ده که چیرې ته خپل خور مور یا میرمن نارینه ډاکټر ته ورولې ښه به وي او که بیا یو ښځینه ډاکټرې ته ورولې ښه به وي. نو دغه خلکو ته مې دغه پیغام دی چې هر که موږ نر یو او که ښځې هر یو خپل په برخه کې عمره مسؤلیت او عمره حق لري چې خدای پاک ورکړی وي. نو باید د هغو څخه هر څوک ترا برخه واخلي او هغه په ښه شکل او په ښه تندرستۍ باندې رسیدګي وکولی شي.
ډیره زیاته مننه رحمت الله صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو خپل نظر مو راسره شریک کړ. اوس په بل اوریدونکو ته ورسم. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او که زموږ د میلمنی بصیرت دار څخه کومه پښتنه لري کولای سي؟
ملالی جان عبدالحی محمد جان د کندهار څخه. دا ناټو امریکایانو خپل خو جنگ ماته وخوړه دغه د اوس په نوې جنگ شروع کړي دا څه چې را مخته کړي خورجان خوشاله ممالم او نرس به ډاکټر به دوی خو وزارت غواړي د وزارت ویاند وای ویاند مکه د امریکایانو ترجمه نه ما په خپل لږه په موسیو کې کارونه کوي. دا رقم خو دا کلیوال اسنا چې ویل هغه زما ورور زما هغه نظر دی دا رقم نه موږ نه ورکو.
ډیر مننه چې تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلی وو. زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه. ستاسو نظر مو واخیست. تاسو خپل نظر لري بلې هو. اما د افغانستان د شګړې د پاره چې کوم شذي کار کوي په دې ټولنه کې برخه اخلي د دې ټولنې خدمت کوي د دوی څخه باید ټول افغانان منندوی وي او افغانان باید هڅه وکړي چې خپل لونی وشونځي ته پریږدي او چې هغوی نه یوازې دا چې مالیمانی سي ځکه چې یوازې معلمي د ښځو د پاره نه ده بلکې په هر برخه کې باید دوی د ګډون حق ولري چې دا د افغانستان په ګټه دی. بل اوریدونکو اخلم مهرباني وکړئ. بلې ستاسو ژغ موږ ته راځي. مهرباني وکړئ.
دا خور دې پندل دې تیمانو په هغه کې څنګه هغه ده
تاسو خپل نوم راته وایست او که پوښتنه لرئ هغه راڅخه مطرح کړئ.
زما نوم مزدلفه دی لکه کونډه یم چې واد نه لرم پاده مې زمن دی وایم لور ده لري.
شش ډیر مننه چې تاسو پښتنه وکړه. ظریفه جان تاسو پښتنه به موږ د خپل میلمنو څخه وخت په وخت کوو چې تاسو د پاره به ځانګړي پروګرامونه او راپورونه هم جوړو چې د کندو شذو د پاره دولت او نور موسسې کوم کارونه کوي او مرستې څنګه رسوي. زموږ اوسنۍ همکار بصیرت دار په دې برخه کې کار نه کوي بلکې دا یو شوم کې ده چې په هغه همغه برخه کې به له دوی څخه پښتنې کوو. اوس په یو بل اوریدونکو ته ورسم. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
وعلیکم السلام علیکم.
وعلیکم سلام، ستاسو غږ موږ ته راځي. خپل نوم یاد کړئ او کوم پوښتنه وي هغه هم وکړئ.
وانا قربان باوریم لخوا سولیت څخه په دې لږ تاسو سیاتمن یاست او ګرانې ملمانې خورتان سلامونه نیکې وایي.
قربان باور صاحب، ډېر مننه چې تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی. که تاسو د بصیرت دار څخه کومه پوښتنه لرئ نو مهرباني وکړئ.
مننه قربان، خوشاله.
لبد مرخص موږ رابطه له دوی سره قطع سو. یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم، او دغه خبرې د سپیکر په لاس سره زیرته ماسکی.
عبد القادر صاحب، مننه چې زنګ مو وهلی دی. که کومه پښتنه لري مهرباني وکړي.
پښتنه خو دغه زما د ملمنو څنګه ده چې د خصوصي د دولتي مکتبونو د تلاټه د شاورو کې د تلاټه څخه سره
ش مبصره جانی. تاسو د عبدالقادر صاحب شوشتنه واورید، دوی وویل چې فعالیتونه او شونځي یوازې په شهرونو کې دی او په لیر پرتو سیمو کې فعالیتونه نه کیږي. په دې اړه تاسو څه فکر لرئ؟
په دې اړه باندې څه دا فکر لرم چې فعالیتونه خو د وزارت مارس په ولایتو کې او په ښار کې په دواړو کې په یو کچه باندې روان دي. متاسفانه چې په ولایت کې دي کنه ظرفیتونه کم دي، یعنی معلمین نشته. معلمین سره کم دي، د معلمین سره وزارت د معارف مواجه ده، معلمین نه لري. حتی په دغه خپل کابل ښار کې په دولسمه ناحیه کې موږ یو سلو دولس سوه معلمین تعقیب ما معلمین ته موږ ضرورت لرو. نو که چارواکي د موږ غږ اوري، معلمین په بسو کې وګمارل شي او دغه حق زما معلمینو نه کنه لبځای رسمي معلمین په ځای باندې راشي، نو ښه خبره بوسي. او د تعلیم کچه چې ده، د تعلیم کچه په ولایتو کې او په ښار کې په یو هغه کې لیول کې روانه ده. صرف په ولایتو کې دغه مشکل ده چې مثلا زیاتره معلمین کم دي، د معلمینو سره مواجه دي او د معلمینو مشکل ده.
بصیرت جان، تاسو یادونه وکړه چې موقتی معلمین ګمارل سوي دي. ستاسو په فکر آیا دوی کافي روزل سوي دي چې اوس کولای سي رسمي سي پر دغو دندو باندې؟
کافي روزنه خو په دې ده چې موږ کنه مثلا دوه دفعه نه مسې د تحصیل کچه پورته ده. مثلا په لیسانس کې دي، لیسانس تر جین فارغ دي، ټول بیکاره دي. په مثلا چار دفعه ټول بیکاره دي، یعنی کولای شي چې دې تدریس کې کوم تاسو نه بسونه نشته. د وزارت معرفت شتي بسونه د اصلاحات ادارې لخوا نه دي مقرره شوی او رسمي توګه باندې وظیفه اجرا کوي. قرارداد شکل باندې دي، اقزام په شکل باندې دي. تدریس کې موږ هغه اقزام نه تجلوګيري وشي. وزارت معرفت بسونه دغه معلمین ته ورکړي، نو کوم معلمین بسو کې مقرره شي ښه خبر دی.
تاسو یادونه وکړه چې د وزارت معرفت خوا څخه بستونه نه اعلانېږي یا نسته. ستاسو و معرفت وزارت ته کوم وړاندیز دی چې یو کوم وړاندیز لري تاسو د روزنې وزارت ته چې دوی باید دغه ډول بستون رامنځته کړي او په ولایتونو کې خلک د ښوونکو په توګه وګماري؟
خو همدغه ده کنه، چې مثلا معلمین شته دي، امتحان اخیستل کېږي، معلمین ټول منتظر دي. مشکل ټول په وزارت معرف کې ده. وزارت معرف بچی ته د خپل ظرفیت برابر کړي، کاري ظرفیت برابر کړي، بسونه برابر کړي، او دغه معلمین چې امتحان یې ورکړی، کامیاب شویان دي او په منتظرینو کې دي، کنه دوی پکې ځای ته ځي، نو دغه مشکل ټول حلېږي. مشکل ټول په بسو کې ده، مشکل ټول په پورته لخوا نه، مقاماتو لخوا نه ده چې مقامات بسونه نه ورکوي. بسونه ورکړي، معلمین په ځای ته ځي، شي مشکل ټول حلېږي. هیڅ مشکل نشته.
او بصیرت جانې، ستاسو د معلوماتو له مخې که تاسو په دې اړه ځینې معلومات لرئ، آیا معرف وزارت کافي بودیجه لري چې دغه بستونه رسمي کړي؟
کافي بودیجه په سطح د وزارتخانو کې، په سطح د وزارتخانو کې وزارت معرف ته، یعنی دغه پورته بودیجه وزارت معرف ته ورکول کېږي. په سطح د ټولو وزارتخانو کې پورته بودیجه د وزارت معرف ده. اما نه پوهېږم چې کار نه کېږي، یعنی پوهېږم چې دا بسو کې څوک جای په جای کېږي، نو په دې هغه باندې نو دا د پورته مقاماتو خبرې دي کنه. نو په دې باندې موږ هم نه پوهېږو چې دا کې څه مشکل ده، چې دا معلمین نه ځای په ځای کېږي.
مننه بصیرت جانې، اوس به ورسم د یو اورېدونکي پوښتنه به واخلم. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، ستاسو غږ موږ ته راځي. تاسو که خپل نوم یاد کړئ او پوښتنه وکړئ.
نوم مې نورلا دی او د ننګرهار ورځ څخه مې اړیکه نیولې.
نور الله صاحب مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دی. زموږ میلمانه بصیره دیدار ده، کله دوی څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړي.
نو پوښتنه خو پخپرونه خو مې د لومړۍ څخه واورېدله، لومړنۍ میلمانه خو هم ښې خبرې وکړې او له دې څخه خو کومه پوښتنه به ونه لرو، خو انشاءالله اوس چې کوم پروګرامونه شروع شوي دي په دې معارف کې نو دا ښه پروګرام دی دغه د کوت مساله چې دا نو په دغه کې دوی باید اوس دغه دا هغه یو څه هغه ورکي د کوم خون دي چې اوس مقررې دوره سمپاس یا هغه هغه چې دا ډیګري د لیسانس دی چې دیګه دا دوره سمپاس هم انیسي او کایواز دي لیسانس دی دا پښتنه نو
مننه ډیره. نور الله صاحب تاسو د ننګرهار ولایت څخه زنګ وهلی وو، بصیره جانې د دوی پوښتنه تاسو واخیسته، مهرباني وکړئ.
فکر کوم چې دغه اوسنی وسطو کې ټول اول قدم کې اول کچه کې لیسانس دی، دومه کچه کې دومه کټګوري کې د دې چار دپاس دي دوه پاسان متاسفانه ادامه د تحصیل او هغې باید پوهنتونونه د خپلو یو د خپل تحصیل پوره کړي چې تاسو د هغې نه کولی شي چې دا بسو ته امتحان ورکړي. امتحان چانس زیاتره لیسانس او چارده پاسانو لپاره.
ډیره زیاته مننه بصیره دیدار. بصیره جانې ستاسو د وخت څخه مننه کوو. اوریدونکو تاسو د بصیره دیدار خبرې واورېدې. بصیره دیدار د لغمان ولایت اوسیدونکې ده او اوس په کابل کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین د دینی علومو د څانګې څخه فارغه سوې. مخکې په یوه دولتي ښوونځي کې مدیره وه او اوس د یوه خصوصي ښوونځي مدیره ده. تاسو د دوی خبرې واورېدې. د ازادي راډیو شاوخوا څلور نیمې میاشتې مخکې اګست میاشت کې د شوډو لپاره په پښتو او دری ځانګړي به پانی پرانیستي. د پښتو پانی پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پانی پته د da.azadiradio.com/women. د ازادي رادیو په دې ځانګړي پانه کې د شوډو اړوند موضوعات خبريږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شوډو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي. د دې پانی لاله د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د شذینه هنر بیلګې هم شریکيږي. لمر سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې برښنالیک شریکولای شي. azadiweb@rfirl.org په بخښنی سره. یو ځل به بیا وایم azadiweb@rfirl.org. همدارس ازادي راډیو ته خپل ټلیفوني پیغامونه پر دې شمېره ثبت کړئ: 00420221124115. زموږ له شدینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله ده چې له موږ سره تماس ونیسي او راته ووایست چې ازادي راډیو ستاسو لپاره څه ډول خپرونې جوړې کړي، پر کومو موضوعاتو تاسې غواړئ چې موږ بحثونه او خبرې وکړو. د ازادي راډیو د مخکښې ښځې پروګرام وخت پای ته رسېدلی دی. بله اونۍ به ستاسو سره یو ځل بیا یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.